دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو ریدونکو سهار مو بخیر زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ رادیو ده د آشنا رادیو سهارنی خبرونه د نړۍ د ساعت په خبرونو پیلوم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په پکتیا کې په عام محضر کې د یو کس د اعدام په حق له ژوره اندېښنه ښودلې ده د پکتیا په ولایت کې په عام محضر کې د یو کس د اعدام په حق له د انتقادونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویان جیرمی لارنس د نومبر په 14مه د اعدام د سزا سره مخالفت څرګند کړي او ویلي دي چې په عام محضر کې اعدامونه د مجازاتو یو ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند ښیي او د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخه چې افغانستان غړی دی خلاف اقدام دی خاغلی لارنس په طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي د نورو اعدامونو مخه ونیسي د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري د پاکستان د بارني چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 14مه د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې د دهشتګرو ډلو سره د مبارزې په حق له د اسلام آباد غوښتنې جدي وګڼي او د پاکستان د خلکو زغم دی نه آزمایي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د دغه وزارت ویاندې ممتاز بلوچ په افغانستان کې د طالبان له حکومت نه غوښتي چې په خپلو سرحدونو کې د ترهګرو ضد ګامونه اوچت کړي بلوچ یو ځل بیا د پاکستان چارواکو ادعا بیان کړه چې طالبان باید پرې نږدي چې له خاورو څخه د ترهګرۍ لپاره د پاکستان او یا د بل ګاونډي هیواد په ضد کار واخلي د شنبې پورز د بلوچستان د کوټه په ښار کې په یو ځان مرګ برید کې د پاکستان لزګونه امنیتي کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو نو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغان طالبانو حکومت تورن کړ چې ترهګرۍ ډلې پریخي دي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په ضد کار واخلي په افغانستان کې طالبان حکومت تل د پاکستان د غیر عادت کړي او اسلام آباد ته ویل دي چې د خپل ناکامۍ پر دې په افغانستان نه چي متیو لابد امریکا غږ
د ایران د بارانيو چارو وزیر عباس عراقچی د نومبر په 14مه په پایتخت تهران کې د اټومي انرژي د نړیواله ادارې مشر رافائل ګروسی ته ویل دي چې وایي به د ویرې له امله مذاکره ونه کړي ګروسی چې په امریکا کې د جمهور رئیس په توګه د ډونالد ټرمپ د انتخابي دون سولزي وروسته تهران ته تللې په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله سره د اسرائیل جګړو ته په اشاره ویلي دي چې په سیمه کې د یو بل نوی بحران د مخنیوي لپاره د ایران سره په اټومي خبرو کې نتیجې ته رسیدل خورا مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د بشری حقوقو د سار سازمان د نومبر په 14مه په راپور کې ویلي دي چې په غزه کې د اسرائیل لوري خلکو ته د تخلیم مکرر امرونه د جبري انتقال جنگي جنایت او د فلسطین په خاور کې په ځینو برخو کې د توکم پاکولو معنا لري په راپور کې ویل شوی دي چې د بشری حقوقو د سار سازمان داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې خي اسرائیلي چارواکي خلک په زور او جبر انتقالوي او جنگي جنایتونه ترسره کوي د بشری حقوقو د سار سازمان زیاته کړې ده چې په ځینو هغه سیمو کې چې خای فلسطینیان ورته بیرته ستانه نشي د اسرائیل اعمال د توکم پاکولو برابر اعمال خي د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د 2023 کال تر اکتوبر پورې 1.9 میلیونه فلسطینیان په غزه کې بي ځای شوي دي د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د جګړې د پایل نه مخکې د غزه رسمي نفوس 2.4 میلیونه وو د لبنان د سهي چارو او همداشان د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبک د خار په ختیځه برخه کې په مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لکتر لګا 12 کارکونکو وژل شو دي د دې برید نه 100 ساعته مخکې د سوریې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې په پایتخت دمشق او شاوخوا سیمو کې د اسرائیل په بریدونو کې لکتر لګا 15 کسو وژل شول د لبنان د عاجلو چارو د اداري بياني ویلي دي چې غورونکو د پنځشنبې تر ماخام پورې هڅه کوله چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو ودانیو تر خاور لاندې بن پاتیو راو باسي د لبنان د روغتیا وزارت د غبرید وحشیانه برید بلل دي امریکایي او پولندي چارواکو د پولند په شمال کې د توغندیو دفاعي مرکز چې روسي ورسره مخالفت کړي وو پرانسته د امریکا د متحده ایالاتو په تاسیساتو کې چې د ناتو د دفاع یو برخه ده د سمندري قواو د ایګي سیشور په نوم سیستمونه ځپځه شوې دي دا سیستمونه بالستیک توغندي د توغول کېدو په لومړی مرحله کې کشف تعقیب او ویجاړول شي پولندي چارواکو په خپل خاور کې د توغندیو د دفاعي سیستم ځپځه کېدل یو تاریخي اقدام بلل خو روسي چې دا سیستم د خپل امنیت لپاره غوښ بللې. د نومبر په 14 ویلي دي چې دغه اډې د پرانستلو لپاره د برابرۍ د تضمین لپاره اقداماتو ته اړتیا ده. او د جنوبي سیمې کراسنودار چارواکو ویلي دي چې اوکراین د جمعې په ورځ د دې سیمې په مختلفو برخو د بي پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دې سیمې والی وینمن کونډارټیف په ټلګرام چینل کې لیکلي دي چې د اوکراین په بریدونو کې د کریمسک او کراسنودار مسک سیمې په نښه شوې وي، خو مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې مګر مالی زیان رسولی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. نن د رپورټونو په لړ کې یو مسله دا ده چې ملګرو ملتونو د پکتیا په ولایت کې د چاشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو کس قصاص غندلې او د کار د بشري حقوقو نخکاره سرغړونه بللې ده. یو شمیر دینی عالمان وایي قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم دی، مګر دغه حکم د عملی کېدو لپاره په افغانستان کې ځانګړو قوانینو، شفاف پروسې او مجرب قاضیانو ته اړتیا ده چې طالبان باید په دې حقله اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي استازي رشاد بنټ په پکتیا کې پرون پر یو تن د قصاص د حکم پلي کېدو ته غبرګون نه ښودلې دي او په عام محضر کې د طالبانو د اعدامولو د لړۍ د بندیدو غوښتنه کړې ده.
یونه ما د افغانستان د حاکمو چارواکو څخه غوړی چې د اعدام سزا لغوه کیدو ته په پاملرنې دي، په بیړني ډول په هر بڼه اعدامول وزندوي. همداشان موږ د قانوني بهیر او عادلانه محاکمې حقونو ته درناوی، په ځانګړي ډول قانوني استازیتوب ته د لاسرسي غوښتنه کوو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړی چې بنټ د پکتیا په ولایت کې د اعدام د سزا پلي کېدل غندلي او دا ډول سزاګانې ظالمانه سزاګانې بللې دي.
زه د افغانستان د ګردیز ښار په ورزشي سټیډیوم کې په عام حضر کې ویرونکو اعدام او همدارنګه د طالبانو لخوا نوري بدني سزاګانې او اعدامونه غندم. زه له طالبانو غواړم دغه سزاګانې چې د بشري حقوقو څخه څرګند سرغړونه ده سمدستي بند کړي.
د بشري حقوقو څار سازمانوي په افغانستان کې طالبان د حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام له بشري حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده.
What's particularly alarming about these punishments?
هغه څه چې د دې مجازات په اړه د اندېښنې وړ دي، دا دي چې دا مجازات په داسې چاپیریال کې پیښیږي چې طالبانو په عدلي سیستم تر ډیره هغه خوندیتوبونه له منځه وړي دي چې په جرمونو د تورنو کسانو د حقونو یو ډول ساتنه کوي. هغوی همدارنګه رسنۍ هم په پراخه کچه خاموشه کړي دي، په دې معنی چې ټوله نړۍ هلته ژورنالستان نه لري چې خلکو ته ووایي چې دننه په افغانستان کې څه روان دي.
یوشپیر دینی آلمان وایي قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح حکم دی.
قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم دی. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي سوره البقره کې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، که یو کس راځي کېږي او بل انسان چې هغه په حق وجني هغه ویني ته وجني هغه ته د مرګ سبب کې نو د قضایي پروسیجر نه وروسته او د اثبات نه وروسته هغه کدی د مقتول ورسه هغه نه بخیان هغه بخن ورته نه کی نو دا دوی حق لري چې د محکمې د حکم سره سم د قضایي حکم سره سم هغه باید قصاص شي.
دینی عالمان ټینګار کوي چې د طالبانو قضایي پروسی باید شفاف شي.
دا اهلیت لرونکو قضات شتون یو شفاف قضایي پروسیجر او وجود د مشخصو ځانګړي قوانینو شتون د افغانستان کې اسلامي شریعت سره دا د عدالت د پلیټولو لپاره ضروري دی چې طالبان هغه لپاره باید اقدام وکړي.
د طالبان د حکومت سره محکمه د نومبر په 13 ویلي چې د پکتیا ولایت مرکز د ګردیز ښار په ورزشي سټډیوم کې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورون کې ویل شوی چې محمد ایاز اسد د حبیب الله په نوم وسلوال طالب د خپل ځان دفاع په خاطر وژلې وو. په 2008 کال کې د اګست په میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته په عام محضر کې د قصاص د شپږم پیخه ده چې د طالبان د محکمو لخوا تطبیق شوه ده. طالبان تل په افغانستان کې د اسلامي شریعت په پلي کېدو چې هغوی تفسیر کوي ټینګار کړی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا غږ سهاراري خبرونه اوري. د افغانستان د پخوانی پوز لوی دریسیز شیر محمد کریمی ویلی دی چې کله ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا نوې حکومت غواړي چې په افغانستان کې مثبت بدلون راشي نو د دوه تړوند عملی کی. خاغری کریمی د امریکا غږ سره په ځنګړې مرکه کې ویلي دي که څه هم د ترامپ د حکومت یو شمېر غړي د طالبانو په مقابل کې سخت دریز لري، خدا به په راتلونکي کې معلومه شي چې د امریکا د حکومت پالیسی څه ده. خاغری کریمی زیاتوي داعش او القاعده د ودې په حال کې ده او په کار دي چې امریکا او نړۍ ورته تدابیر ونیسي.
د ترامپ د ټیم نیو نومول شی وغړي د طالبانو تر واخلاندې افغانستان او پکې د حالاتو په اړه څه نظر لري، دغه په دوهمه دوره کې بعد د نوې پالیسۍ او شاهدان ووسو او کنه. د خبرونه قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی پوز لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمی سره خبره تکینو. ستړي مشه په خیر راغلی او هر کله راشي خوشاله یم چې تاسو موږ سره په خبرونه کې یاستې. ډیر زیاته مننه صاحب کور ودان. شاوخوا یو میلیون امریکایانو په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده. جنرال صاحب د امریکا په کانګرس کې ونوي هغه پوځي غړي دي چې په افغانستان کې دوی سرتیری وو. د ترامپ د دفاع وزارت نومول شوی پیټ هکسث او د ملي امنیت سلاکار مایکل والز هم په افغانستان کې دنده ترسره کړي. دا د افغانستان د پاره څه معنا لري ستاسو په نظر، او آیا د سرمایه په توګه خلک سترې تم هم کولای شي؟
تاسو زباید افسر وکم چې د دې خلکو پیندل دوه خلري، هم مثبت هم منفي. مثبت ارته دا ده چې دا خلک په افغانستان کې بلدیت لري، له خلکو سره آشنا دي، له نظام او سیستم سره آشنا دي، هلته جنګونه کړي دي، طالبان پیژني. نو په دې اساس چې چیرې دوی د دوه پریکړو ته مثبت نظر واچوي چې عملي شي، بیا نو کیدای شي چې موږ داسې یو امید ولرو چې آینده به د دوی پریکړې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. او که چیرې داسې فکر وکړو چې ځینې خلک لکه فکر چې کوي چې باید افغانستان کې بیرته قوتونه لاړ شي او جنګ ته لمن ووهي، زه فکر نه کوم چې جنګ د هېچا په ګټه وي، او یا څوک ورته خوشحاله شي او یا
همدې مسلې ته براشو. د طالبانو دریز د خلکو په وړاندې دغه ناورینونه چور سره مخ دي. خلک د منتخب ولسمشر ترامپ د بارنۍ چارو مول شوی وزیر مارکو روبیو د طالبانو یو له مشهورو منتقدینو او ورسره د خبرو مخالف و. نو آیا د طالبانو په وړاندې اوس د امریکا په تګلارو د بدلون احتمال هم ویني؟
خپل د اشخاص او افراد که په این شوی دی دوی نظر البته همغه چه کلک و جدی دی، ولی خبر داده چه دا با پراتونجی که معلومی گیم چه دی حکومت او دولت اساسی پالیسی او تگلار کومی خواهده ده. کچه دی دولت اساسی پالیسی که دی افغانستان موضوع شامله وی او دوی او غواړي چې په افغانستان کې مثبت بدلون راشي، نو بهتر به دا وي چې د دوها پریکړې عملي شي. نو که چیرې دولت د دې پلان له مخې آینده کې کوم عمل ترسره کوي، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه وي، او یو داسې نظام به امیدواري وي چې رامنځته شي چې په هغې کې هر څوک ځان وویني، او یو قانون موجود وي، یو اصول موجود وي. اوس کومه مطلق قلمعني ده
بله. په ځینو غونډو کې چې د افغانستان په تړاو نن سبا کېږي په همدې مسلې هم خبرې شوې دي، دا به وکتلی شي. خو دغه امریکایي چارواکي چې د ترامپ په راتلونکي حکومت کې به په مهمو څوکیو کار کوي، ستاسو په نظر جنرال صاحب څومره د افغانستان د وضعیت د بدلېدو په اړه په په خپل په ډانلډ ترامپ باندې نفوذ ولري او مثلا په سیمه کې تاوتریخوال ته پکتو افغانستان باندې ترامپ د حکومت لپاره څومره مهم و سی
د دوی د رینګ په چیرې کومه خبرې چې دی اوس کوي خپل دری خي او خودي دری کلک و دریږي د دې استعمال شپه د ترامپ حکومت ته په خپل ترامپ د توعدان کې په دې دوه پریکلر روان دی چې په باندې د دې و دریږي او دا یو ځنه د حل لار ده او پر دا چې وی چې نن خبرې پیچېږي او سبا بیرته یریږي لکه اوس چې افغانستان تر ډېره حده هېر شوی دی او د نړۍ نورې مهمې مسالې لکه د اوکراین او شرق میانه او چین او روسیا دا مسایل په نړیواله سطحه په نظر کې نیول کېږي
بله جنرال صاحب همدغه د دوه د هوکړې مهمه ټکیو ته براشو ترامپ په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواخ څومره جدي غني چې په دوه کې هم یادونه شوی چې باید ورسره مقابله وشي او مخنیوي به د څار په چوکاټ کې پاتې شي لکه چې اوس دی او کده دایش القاعده د ګواخونو سره د مبارزې لپاره کومه نوې ستراتیژي هم طرح شي
نو هغه به حالات ته کتو په کتو سره حالات په تو سره تصمیم نیول کیږي فعلاً خو تر کوم ځای چې موږ اورو داعش او القاعده مخ په وده دی بیرته مخ په وده دی نو دا دای جوابوي چې خاص تدابیر ورته ونیول شي په خوا خو ډېر کمزوري شوي وو نو که چیرې القاعده او داعش مخ په وده وي او دوی انکشاف کوي دوی هم باید داسې تدابیر ورته ونیسي دغه تدابیر دي او د دوی د مخنیوي په اصطلاح چې تاثیر ولري ډېره
زیاته مننه کوم
مهمه ده چې دوی آینده تصمیم په دې ونیسي چې آیا ضرورت دې تاسو په تشکیل وشي او کنه
کور ودان ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه خوشاله او په خپلو چارو کې بریالي اوسئ
تاسو نه مننه
کوم ډېره مننه سي
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
د آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی استودیو نه نشریږي درنو اوریدونکو یو پلو د غزې د زنو برخو خلک د قحطۍ سره مخ دي او بل پلو په لویدي زغاره کې فلسطینیان نشي کولای چې د کار لپاره اسرائیل ته ولاړ شي په لویدي زغاره کې اقتصادي بحران راغلی دی د امریکا خبريالې لندا ګریټشټاین د لویدي زغاره د رامالا د خار نه راپورټ راکړی دی چې پښتو ژباړه یې اوري
د اکتوبر 2 مینیټې د حماس ته ټیرریسټي حمله نه مخکې د لویدي زغاره او غزې د 200 زرونه زیاتو فلسطینیانو په اسرائیل کې کار کوو چې د فلسطین د اقتصاد سره مرسته کوله خو اوس د یو کال نه ډیر وخت شوه دی چې اسرائیل دوی ته د ننوتلو اجازه نه ورکړي او دوی ټول خپل دندې لاس ورکړي زیاتره کسانو په اسرائیل کی د ساختماني کار کو شکری النجر چې د غزې دی او کورونا رنگوي د جګړې نه مخ کې د اسرائیل په سویلي خار پیرشوا کې کار کو خو اوس هغه کار نه لري او د لویدي زغړې پر ملا خار کې بند پاتې دی هغه نشي کولای اسرائیل ته نه نوزي او یا غزې ته لاړ شي ځکه چې پولې تړل شوې دي
الفتره اللي د جګړې څخه مخ کې حتی کله چې زه بیکار هم وم خو آرام وم زه د خپل کورنۍ سره وم هیڅ ویره نه و او اقتصاد خراب دی او زه د خپل کورنۍ د هوساینې او د غوی د خوندیتوب په اړه ډیره اندېښنه لرم
النجار وای چې د غزې د استوګنی د 80% ودانه او ترڅنګ د هکور هم د اسرایل په هوایي برید کې ویجاړ شوې ده هغه وای چې لنیکمرغي کورنۍ په کور کې نه وای په غزه کې اقتصاد وجړ شوی او د ملګرو ملتونو اداري وای چې بیا رغول به لسیز وخت ونیسي. د فلسطین په لویدیز غاړه کې اقتصاد هم د جګړې په یو کال کې د پاموړ زیانمن شوی. د بیکاری کچ شاوخوا سلويخ سلنه لوړه شوی.
دلته موږ د یو کال جګړې وروسته په لویدیز غاړه کې د ناخالص کورنی عاید شاوخوا لس دولس سلنه له لاسه ورکړی ده او اوس د بیکاری کچ درې چنده شوی. بی وزلی به خامخال ورشي. اوس موږ په لویدیز غاړه کې شاوخوا 15 سلنه د فقر سره مخ یو.
په لویدیز غاړه کې ډیر کاروبارونه تړل شوی او یا هم د پام وړ کم شوی دي. فلسطینګر رابی فلفل وای چې هغه په ډیری سختۍ د خپل ماشومان لپاره خواړه برابروي. د اوسپنیزو کړکیو او کټارو کاروبار نوې سلنه راټیټ شوی دی ځکه چې هغه وای خلک خپلې پیسې د اساسي اړتیاو لپاره ساتي. یو بل فلسطینی خلیل ابو رئیس ورته احساسات لري. هغه د موټرو د ترمیم کار کوي.
واللي معاه 10 ليرات بجيبته يعني
خلق كارنا كبي كتوك يو تصا بيسي ولري نو هوغوي غواري چي د خړول لپاره خوندې کړی هوغوي نه غواري چي يوي صنعتي سيمه تراشي چي دروازي واخلي يا موټر جوړ کړی.
په لویدیز غاړه کې ډېری فلسطینیان وايي په دې سیمه کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت ډېر ستونزمن دی. هغه هیله لري چې د غزې جګړه زر پای ته ورسیږي تر څو خلک په اسرائیلو کې کار پیل کړي. دا وه د لینډا ګریډسټاین د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال خلک چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلک چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د هرات په ولایت کې مسولینو ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د کنزلو کرکیلې وده کړې ده. صفی الله احمدی په دې حق لا
دا د هرات خار په لویدیزی سیمه کې د کنزلو کروندې دي چې د حاصل راټولولو وخت یې را رسیدلی دی. 24 کلن احمد په ایران کې مهاجر و خو له دریو کلونو را په دې خوا کله چې له ایران څخه راستون شوی د کنزلو کرکیلې ته یې مخه کړې ده. د ده په خبره د کنزلو د کښت خواري کمه ده او په لنډه موده کې هم حاصل ته رسیږي.
جیری به 150 من ما کنجه مازم زمین رو داره میکنه. من 30 ساعت که حساب کنه و دیدان جیری به 60,000 تا 65,000 مثلا ما برداشت ماموشه از می کنجد. شکر به کشتا دکه سه گونه سپید بای کنجد بیتره خوده با غمیتی بیتره.
پا هرات ولایت که ده کنزلو یا ولو یا برخه ده غوریو پا تولید که استعمالیگی. د یاد ولایت پا ده لرغونی کلاکی دینه نه ده کنزلو غوریو اغا کارخونشته چه په دودیزه توګه غوړی پکې تولیدیږي. عبدالجلیل له 500 کلونو را پدې خوا د غی کسب دی او د ورځې شاوخوا 15 کیلوګرامه د کنزلو غوړی تولیدوي.
ما خود به 50 سال میشه غی کسبیم. ای به نام خلاص میگن از خدا به موزا بریم و میراث موندن. بعد از مرگ ما انشاءالله بچه هسته دیگه انشاءالله ما برین رو توسعه کردیم که این کسب یلا نکنه سقوط کنه.
که څه هم دا لرغونی سند د رکود سره مخ دی خو د عبدالجلیل په څیر د ګوتو په شمیر کسان هم شته چې لای د ژوندۍ ساتلو هڅې کوي. دغه په خبره کې د کنزلو د کښت کچه زیاته شي او حکومت د غوړیو دودیزو کارخونو ته پاملرنه وکړي نه یوازې به دا لرغونی سند وساتل شي بلکې طبیعي غوړیو ته به د خلکو لاسرسی هم زیات شي. بلخوا د کرهنی ریاست وای په دې ورستیو کې د کنزلو کښت د کروندګرو په منځ کې دود شوی او د هرات په شاوخوا لسو ولسوالیو کې کنزلې کرل کیږي.
بعد از تکشت گندم کشت کنجد هم صورت میگیره. تقریبا حدود 937 هکتار ما کشت کنجد در ولایت هرات داریم که تولید از او تقریبا میشه 1000 تن بیشتر از او تولید خواهد داشتیم.
د یادونه ورده چې د هرات کنسل د کورنی مصرف تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. صفی الله احمد زای امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي په اوکرين کې د روسي يرغلګر پاوز د بشريت ضد جنایتونو او د ملکی وګړو د شکنجه کولو او د وژنې او د جنسي تیري پورې هر ډول جنگي جنایتونو تر سره کړی دي. متحده ایالات یو شمېر پروګرامونه په لاره چولي چې د اسنادو تحقیقاتو او د ظلمونو د تکیب لپاره وکارول شي. د نړیوال جنایي عدالت لپاره د متحده ایالاتو سفیر بتمان شاک وویل چې د ظلم د جرمونو مشورتي ډله د متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې او انګلستان سره یو ګډه پروژه ده. هغه وویل چې دغه کار موخه د اوکراین ملي چارواکو د همغږي او څو اړخیزه مرستې چمتو کول دي. اغلی بیت زیاته کړه چې د ظلم د جرمونو مشورتي ډله سیمې ته مختصین استوي چې په اوکراین کې د خپلو همکارانو سره څنګ په څنګ کار وکړي. هغه وویل هغه کسان چې د جنگي جرمونو په پخوانیو محکمو کې کار کوو اوس د اوکراینیانو سره څنګ په څنګ کار کوي چې د نړیوالو جرمونو یو سل سلویخ سره ثبت شوي قضیې حل کړی. هغه زیاته کړه چې امریکا د مهاجرت د نړیوال سازمان سره 2 میلیون ډالر مرسته کړی ده او دا تمویل به د یوکرين ملکی وګړو او د یوکرين د خلکو لپاره په مختلفو پروګرامونو وکارول شي او داسې پروګرامونه به رامنځته کړي چې د روسیې د جګړې وروسته ټولنه بیا ورغول شي. هغه ویل چې زموږ دفتر توانیدل چې د ستراتیژیکو قضیو لپاره ډېری سرچینې ځای په ځای کړي چې ممکن د یوکرين نه بهر د نړۍ په مختلفو محکمو کې واوریدلی شي. هغه زیاته کړه چې موږ د مدني ټولنې د فعالانو د ملاتړ لپاره د یو شمېر لارو په لټه کې یو چې د اوکراین قربانیانو ته د عدالت رسولو هڅه وکړو. هغه وویل چې متحده ایالات او متحدین یې د عدالت او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې د اوکراین سره ولاړ دي. ټول هغه کسان چې د نړیوالو قوانینو نه د سرغړونې مسولیت لري باید ورسره حساب وشي. د نوریدونکو دعوت امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غا خبرونه ادامه لري. تر بلې خبرونه زیبه خادم اجازه غواړم. خدای پامان، رسمو په خیر.